امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنایم. په دې هیله چې ورځ په خوښۍ پیل کوي د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د خبرونو لنډیز رپورټونه وایي چې د سوریې حکومتي قواوو د دیر الزور د ښار درې کلنه محاصره ماته کړې ده. ملګري ملتونه وایي چې د برما په شمال کې د رخاین د ولایت نه په دې تیرو دو هفتو کې تقریبا 160,000 روهینګا د قبیلې مسلمانان بنګلادیش ته اوښتي دي. او د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې د پاکستان د خپلو ځمکنیو هوایي او بحري سرحدونو څارنه سخته کړې ده. او دا هم د خبرونو تفصیل. د سوریې دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې د سوریې حکومتي قواوو پرون د دیر الزور د ښار درې کلنه محاصره ماته کړه. دا درې کاله کېږي چې د داعش د افراطي ډلې ملیشو په دغه ښار خپله قبضه ټینګه کړې وه. رپورټونه وایي چې حکومتي قواوې د دیر الزور د ښار په لویدیځ کې د حکومت مهمې هوایي ډې ته رسیدلې دي. په دې برسیره د سوریې حکومتي قواوو د ملک ختیځ په لاو ته په ډیرو سیمو خپله قبضه پراخه کړې او په دې توګه د تیلو او د ګاز د استخراج په ډیرو سیمو یې خپل کنټرول بیا ټینګ کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دوی داسې ګمان کوي چې د برما په شمال کې د رخاین په ولایت نه به په تیرو دوو هفتو کې 160,000 روهینګا د قبیلې مسلمانان بنګلیش دیش ته اوښتي وي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو د آسیایي چارو د مطبوعاتي دفتر یوه غړي وی وان تان امریکا غږ د برما سرویس سره په خپلې مرکې کې ویلي چې د دغو مهاجرو ډیر زیاتې په ډیر بد او خراب حالت کې بنګلادیش ته اوښتي دي. د روهینګا د قبیلې دغه مسلمانان وایي چې دوی د ورځو منزلونو او کړاوونو نه وروستو ځانونه بنګلادیش جنوب برخو ته رسولي. هغې ویلي دي چې د هغوی فزیکي حالت ډیر زیات خراب دی. میرمن تاندا هم ویلي دي چې په بنګلادیش کې د مهاجرو په دوو کمپونو کې نور ځای نشته چې دغه نوی مهاجر اومني. د نړۍ ډیرو مشرانو د روهینګا د قبیلې په ضد دغه تشدد غندلی او د برما د مشرې آنګ سان سو چی نه غوښتي دي چې د دغه تشدد او د خلکو د کړاوونو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستگیر خان پرونو په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان د خپلو ځمکنیو بحري او هوایي سرحدونو څارنه سخته کړې ده. د پاکستان د دفاع وزیر وویل چې د متحده ایالاتو سره د ټولو ستونزو دوستانه حل غواړي، مګر خرم دستگیر خان خبرداری ورکړ که امریکا د پاکستان په خلاف له طاقت نه کار واخلي په هیواد کې به بې ثباتي او ګډوډي پیدا شي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د هوا د حالاتو د ادارې مقامات وایي چې د امرا په نامه طوفان به چې شدت یې اوس 15 درجې اټکل شوی دی، د سه شنبې په ورځ ناوخته او یا د چهارشنبې په ورځ سر وختي د فلوریډا او کاریبین ټاپوګانو ته راورسیږي. د دغه سخت طوفان سره تیز باد هم چې سرعت یې په ساعت کې 290 کیلومتره اټکل شوی دی هم ملګری دی. همدا اوس د دومینیکن په جمهوریت پورتوریکو او د برتانیې د ورجن په ټاپوګانو کې اضطراری حالت اعلان شوی دی. پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې هغه به جنوبي کوریا او جاپان ته اجازه ورکړي چې د شمالي کوریا سره د مقابلې لپاره د امریکا نه نور نظامي وسایل واخلي. له بلې خوا روسیې او چین ویلي دي چې د شمالي کوریا د وروستۍ اټومي ازموینې وروسته په هغه ملک سخت اقتصادي بندیزونه به د کوریا په ټاپو وزمه کې روانې شخړې ممکن ډېرې لږې کمې کړي، مګر دغه دواړو ملکونو د کوریا په ټاپو وزمه کې د نظامي مداخلې د خطرونو په باب خبرداری ورکړی دی. پرون د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل سخت بندیزونه به هم د شمالي کوریا د مشرانو په دریځ کې کوم بدلون رانولي، لیکن دا به هلته په غټه پیمانه انسانانو ته مشکلات پیدا کړي. مګر د دې سره سره ښاغلي پوتین ویلي چې نظامي مداخله به د دنیا د تباهۍ معنا ولري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د روان خپرونې لومړی رپورټ ته د افغانستان حکومت د تروریستي ډلو په ضد د بریکس د غړو هیوادونو له دریځ نه هرکلی کړی او هغه یې د تروریزم په ضد د هیوادونو نوی درک بللی دی. د بریکس غړو هیوادونو په افغانستان او سیمه کې د تروریستي ډلو فعالیتونه غندلي او هغه یې د اندېښنې وړ بللی دي. پاموکی په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د بریکس په نوم د نړۍ د 15 هیوادونو ټولنې د دوشنبه په ورځ په چین کې د خپل غونډې په پای کې په افغانستان او سیمه کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو پر پراختیا اندېښنه ښودلې او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د تاوتریخوالي غندنه کړې ده. دغه ټولنې په خپل بیان کې د تروریزم پر ضد د افغانستان له مبارزې ملاتړ کړی او له هیوادونو څخه غوښتي چې د تروریستي ډلو د لمنځه وړلو لپاره یو موټی شي. افغان حکومت د بریکس ټولنې د بیان په غبرګون وایي د بریکس وروستی دریځ د تروریزم په اړه د هیوادونو نوی درک دی او اوس هیوادونه په دې پوهېدلي چې تروریستي ډلې یوازې افغانستان ته نه بلکې ټولې نړۍ او بشریت ته ګواښ دی. د ارګ د مطبوعاتو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي امریکا غږ آشنا ته وویل محتمل لرو چې د سیمې او نړۍ هیوادونه له هغو ګواښونو څخه په سم درک سره چې بشریت او هیوادونو ته متوجه دي د دغې پدیدې پر وړاندې ټولیز او جدي اقدامات ترسره کړي. موږ د بریکس ډلې له اعلامیې څخه هرکلی کوو او هیله لرو چې دا سم درک د هغو هیوادونو پر ضد د اقداماتو لامل شي چې له تروریزم څخه ښکاره ملاتړ کوي. ښاغلي مرتضوي ټینګار وکړ چې تروریزم ټولو هیوادونو ته ګواښ دی او د هیوادونو ترمنځ د لا زیاتې همغږۍ او ګډو هڅو په نتیجه کې به د تروریزم ضد مبارزه بریا ته ورسیږي. د ارګ د مطبوعاتو سرپرست وویل چې افغانستان د تروریزم پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی چې له امله یې افغان امنیتي ځواکونه د نورو هیوادونو په نیابت په دې مبارزه کې هره ورځ قرباني ورکوي او نړیوال باید د افغانانو دغه قرباني درک کړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د بریکس په ټولنه کې د چین، روسیې او هند په څیر د سیمې مهم هیوادونه غړیتوب لري او افغان حکومت باید له دغه فرصت څخه چې اوس رامنځته شوی سمه ګټه پورته کړي. د سیاسي چارو کارپوه غفور جاوید امریکا غږ آشنا ته وویل چې د بریکس ټولنه غواړي په جنوبي او مرکزی آسیا کې پانګونه وکړي او تر هغې چې په افغانستان کې امنیت نه وي دغه ټولنه خپلو اقتصادي اهدافو ته رسیدلی نه شي.
زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده ځکه په بریکس کې چین، روسیا او هند چې د سیمې تر ټولو ابرقدرت هیوادونه دي هغه شامل دي او دا هیوادونه په سیمه کې د سرمایه ګذارۍ لپاره دوی چې دي چانس لري خو یوازنی چانس چې د دوی له منځه وړي هغه به تروریزم یو هغه په افغانستان کې بې ثباتي ده. که چېرته دوی په دې برخه کې یو وخت خوله نه شي او په دې مبارزه کې له نړیوالو سره ونهدرېږي او د افغانستان د ثبات لپاره ګډ کار ونه شي زه فکر کوم چې د دوی هغه راتلونکي اوږدمهالې اقتصادي ګټې چې دي هغه له ګواښ سره مخ کېږي ځکه بریکس یوازنی هدف همدا دی چې په څو حوزو کې پانګونه وکړي.
د بریکس ټولنې دغه راز په خپل بیان کې په پاکستان کې د تروریستي ډلو د شتون یادونه کړې ده او په ځانګړي ډول یې د لښکرې طیبه او جیش محمد ډلې فعالیتونه غندلي. دغه ټولنې د تروریستي ډلو او د هغوی د ملاتړو پر محاکمه کولو ټینګار کړی او په دې برخه کې د اړوندو هیوادونو حکومتونه مسؤل بللی دي. د بریکس په ټولنه کې 15 هیوادونه روسیا، چین، هند، جنوبی افریقا او برازیل غړیتوب لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
زمان غاک دا واشنگتن ناوری. درانو اوریدون که تاسو اوریدل چه د بریکس در طولن غلو هیوادونو پا افغانستان او سیما که دا توریریستی دلو فالیتونه غندلی دی. او دا دیر دلو دا پراختیا پا حق لی اندیخ نخودلی دا. زمان همکار پا هم دی موضوع پا پاکستان که دا سیاسی چارو دا تحلیلگر محمود شاه خان سره مرکه کردی.
محترم محمود شاه خان صاحب، د بریک د غړو هیوادونو په پریکړه کې دا تروریستي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي یا په پاکستان کې یا په سیمه کې، د دې ټولو نمونه یې اخیستي دي. په افغانستان کې د دې ډلو فعالیتونه غندلي دي، اندېښنه یې څرګنده کړې ده. زما سوال دا دی چې تاسې څه فکر کوئ چې د دغو هیوادونو چې روسیا، چین، هند، برازیل او جنوبي افریقا دي، د دې هیوادونو دغه پریکړه څه اهمیت لري، څه اغیزه به ولري، څه مرسته به وکړي د دغه تروریستي ډلو د فعالیتونو په کمولو یا له منځه وړلو کې یا لارې برابرولو کې؟
زما په خیال دا خو زړه خبره ده.
زړه خبره ده تاسو وایئ؟
جی بالکل.
کدا پریکړه مخکې شوې ده یا تکراری هم ده، خو زه غواړم ستاسې په تحلیل پوه شم چې د دې ګټه څه ده، د څه فشار اچول شي په دغه ډلو باندې یا په هغه هیواد باندې یا هیوادونو باندې چې د دې ډلو ملاتړ کوي.
اصل پکار دی چې ټول خلک په دې کې په حقیقت باندې کار وکړي. زما په خیال چې چین او روس په حقیقت کې د دې ډلو خلاف دی، لیکن کومه دلته کې وګورو نو داسې قوتي نه دي چې هغه لکه امریکا په افغانستان کې دا او د افغانستان حکومت موجود دی او د هلته نه پاکستان کې دهشتګردي کېږي او هغې طرف ته خبرې نه کېږي او بل طرف ته چې افغانستان کې دهشتګردي کېږي او ته دا ورته پته ده چې 40% نه زیات علاقه باندې د طالبانو قبضه ده. بیا خلک تپوس کوي چې د دې په دونه علاقه قبضه ده، د دې پاکستان کې د دې ته د دغه څه ضرورت دی، د سیف هیور چې ورته دی وایي، نو لکه هغې یو قسم سیاست د پاره استعمالوي. لکه موجوده ټرمپ صاحب په بیان کې ویلي دي، نو د هغې نه ورته پته ده. نو زما په خیال عمومی خبر را چې دا دهشتګردي ښه شی نه دی، دا خراب شی دی. دا چې کوم ترجیحونه یادېږي او د دهشتګردي مختلف حکومتونو ته ویلي دي چې په دې باندې پابندی ولګوي، دې باندې زور راولي، نو هغه خبره په هغې باندې پاکستان ورسره هم اتفاق کوي او پاکستان دا تنظیمونه په پاکستان کې دغه کړي دي. لیکن که ته نورو ملکونو ته وګورې، لکه اوس هندوستان دی، هلته کې چې کوم اکسٹریمس ارتحا پسند چې ورته ویلی شي، دغه آر ایس ایس دی، نور دغه دی. او د هغوی وزیر اعظم په خپله د آر ایس ایس یو نماینده ده هغه، او ده باندې د امریکې او د افغانستان دوکاري د برطانیې حکومت پابندي لګولې وه چې دی به بین الاقوامي جازونو کې سفر نه شي کولی، لیکن هغې باندې بیا سترګې پټې کړې، هغه لرې کړو.
نو تاسې دا خبره نه منې، دا رپورټونه هم نه منې چې دا جایش محمدي او حزب التحریر او تحریک پاکستان طالبان او دغه ګوندونه چې دوی یاد کړي دا په پاکستان کې دی او د دې د نزدې په افغانستان کې حمله کوي، دا تاسې نه منې؟ دا غلط دی،
بالکل نه منو. یو کس په پاکستان کې نه منې، خلک خندا ورکورې کوي، خلک ورته وی لار شاه د چپن بارډر ته، لار شاه لار شاه د پېښور بارډر ته، موږ پېښور کې ووسو، نو موږ ورته ختم دی دی بس امریکا وایي نو هغه هلته کې ناستي. یو اول به د وزیرستان خبره کوله، شمالي وزیرستان دا دی چې اوس دغه راشي وقود راشي، هغې سیده وزیرستان ته بوزي وایي دلته وګوره کوم ځای دی. نو مطلب دی چې یو خو دا دی چې دا د خپلو مقاصد دپاره استعمالول غواړي. امریکا لوی قوت دی، مونږ سره هغې کولی نه شو. په عراق کې وی چې ویپن آف ماس ډسټرکشن دی، بیا غسو شو په یو این او کې دا تقریر کړی و، دا هغه وخت د دې چې کوم وزیر دفاع و، نو هغه تقریر کړی و. بیا وروسته خلکو ویل چې دا موږ غلطي شوې ده، نو که اوس د دې خپل خیالات د پاکستان خلاف کوي، نو سړی وایي زه بس ټیک نه کوی، تاسو موږ به تاسو ته څه ووایو، کوئټه ته به بوزو، هلته به درته وخوایو. تاسو دا هغه ځای ناست شی وایي چې کوئټه کې شوره ده، پېښور کې شوره ده، نو دا خبرې خو آسانې دي. پاکستان کو اوس وی چې چونکه الحمدللہ پاکستانی عمر کې چې د طرح غره خلاف جنگ کې کامیاب شو، بل یو عمر کې کامیاب نه شو، چې ته عراق ته وګوره، شاب ته وګوره، سیریا کې کوم دی، افغانستان ته وګوره. او موږ افغانستان زموږ افغانان جوړ دي، موږ یې چلته امر جوړ دي، خو بیا د خلکو دا ډبل پالیسی ګورو، بیا مو وی دا مشکل ده.
ډیره زیاته مننه محمود خان صاحب، کور دی ودان.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. ارګوای تر راتلونکو دوه اونۍ پورې به د اداري فساد سره د مبارزې لپاره ملي ستراتیژي اعلان شي. د فساد ضد مبارزه د ادارې چارواکي په افغانستان کې د اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ګڼي او د اوږدې مودې د ستراتیژیو ترتیبول غوره ګڼي. په موقع په دې اکلا له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت
ده. جمهوری ریاست وی په افغانستان کې د اداري فساد سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د ملي اولي حکومت یوې ملي ستراتیژي په ترتیبولو باندې کار کړی چې ټاکل شوی پر روانو دوه اونیو کې به بشپړه اعلان شي. د افغانستان د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې په دې ملي ستراتیژي کې 15 لومړیتوبونه تضیه ورکړل شوی دی.
درې سند روی 5 اصل مهم بیشتر تمرکز شده. اصل اراده جدی رهبری حکومت
خاغلی مرتضوی ویل په دې سند کې 15 اصول ته ډیره پاملرنه شوی. د فساد سره د مبارزې په برخه کې د ملي اولي د حکومت د مشرتابه د ارادې اصل، په امنیتي ادارو کې د اصلاحاتو اصل، فساد سره د مبارزې په برخه کې د مجرمانو تعقیبول، همداشان د اداري اصلاحاتو لارې په ادارو کې د مامورینو د ټاکلو بهیر کې اصلاحات او د مالي چارو سم مدیریت شامل دي. د افغانستان د جمهوری ریاست د یو بیان له مخې دغې نوې ملي ستراتیژۍ په اړه د بحث لپاره پارک دوشمې په ورځ جوړې شوې غونډې ته د افغانستان د جمهوری ریاست دوم رسل محمد سرور دانش ویل چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې مخکې اسناد وو، خو هغه ویل چې نوې طرحه د هغو اسنادو پرتله یوه جامع طرحه ده. ښاغلی دانش ویل چې په دې طرحه کې اوسنی وضعیت ارزول شوی، ستونزې او معاونې پلټل شوي، سوړخیز مسؤلیت او هغه اقدامات چې په پام کې ده وشي هم مشخص شوي. د جمهوریت دوم رسیل ویل چې دغه ستراتیژي له مخې به اته وزارتونه چې زیات عواید او لګښت لري له فساد سره په مبارزه کې لومړیتوب ولري. ښاغلی دانش ویل چې په دغه ستراتیژۍ کې زمانی مهالویش ته هم پاملرنه شوې ده. هر کې غونډې ته لوی څارنوال فرید حمیدی ویل چې دغه طرحه واقعي بینانه جوړه شوې او د تطبیق وړ ده. همداشان لوی څارنوال د هغو مامورینو د فزیکي امنیت تامین او د ماشونو د لوړولو غوښتنه وکړه چې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې کار کوي. د ارګ د بیان له مخې د دې غونډې په یوه برخه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي، افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي او د برتانیې سفیر هم برخه اخیستې وه چې د ارګ د بیان له مخې د نوې ستراتیژۍ څخه ملاتړ څرګند کړي. د فساد سره د مبارزې ادارې په باور دي چې د افغانستان په سیر په یو جګړه ځپلي هیواد کې د اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده، او که د فساد سره د مبارزې لپاره کومې ستراتیژي جوړیږي باید د دغې پدیدې سره د اوږدمهاله مبارزې پر اساس جوړې شي. د افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې د عالي اداري رئیس سید غلام حسین پخري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې یوه ښه ستراتیژي د فساد سره د مبارزې په برخه کې یو څه مرسته کولی شي، خو هغه وایي چې دا سمه نه ده چې یوازې د یوې ستراتیژي ترتیبول د ټولو ستونزو حل وګڼل شي.
مبارزه که کشف و دستگیری و تحقیقات و
خغلی پهری ویل د دې لپاره چې کشف نیول پلاتینی او د کسانو محاکمه په خپل یو تطبیقي او عملی پړاو ته او هم خو او سمو اجرااتو ته اړتیا لري. هیله مې داده چې د ستراتیژۍ طرحه او ترتیبول په دې وتوانیږي چې په دې برخه کې ستونزې راکمې کړي او د قانون ماتونکو او مفسدو کسانو تعقیب په برخه کې لازمي اسانتیاوي رامنځته کړي او ورته لاره پرانیسي. د افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس وایي چې د ملي اولي حکومت لپاره په بریالیتوب دا وي چې لږ تر لږه د اداري فساد ستونزه په خپل کابو کې راولي.
فساد عوامل گوناگون داره، بخصوص در کشوری که جنگ
تغییر پخری ویل تزید پاره چه فساد بلا بلا عوامل لری پا زنگری دول پا یو هواد کشی جگره وی، نامنی وی، زورواکی وی او لوگا بیکاری و دخل که اقصاد کمزوری وی او پرهنگی عوامل چه در فساد سبب گزی شتونو لری دیوی وگدی مودی کرنداری تا ارتیا لری. در افغانستان در اداری فساد سر در مبارزی دلی اداری رئیس وی چی در اداری فساد پولانده در افغان حکمت در تیرو دونی مکالو اقدامات در فساد در کمیدو سر یو سمره سکلی خدا شده اقدامات سمره غیر زمنو یوی هر اړخیزی پلټنې ته اړتیا لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیره وه.
په افغانستان کې د امریکا د پوځ پخوانی کپتان مایکل باسکن چې د بوستن د پانتونې د وسلوالو شخړو د حل او منځګړتوب په رشته کې ډاکټر اخستی وایي چې د افغانستان د جنگ د ګټلو لپاره یوازې نظامی ستراتیژي اعلانول کافي نه دي، باید ډیپلوماسي هم ورسره ملګري. پوځیان د ډیپلوماسۍ لپاره نه دي روزل شوي. مایکل باسکن دغه خبرې د امریکا غک د همکار سید سلیمان شاه سره په مرکه کې کړي چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځوم.
د مرکې په پیل کې مالو کپتان باسکن نه وپوښتل چې د افغانستان لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په باب څه نظر لري.
Mr. President Trump's speech like others, and I saw that some areas in the new U.S. strategy I felt needed a closer look.
ما هم د نورو امریکایانو په سیر غلی جمهور رئیس وینا واوریدله، او دا احساس سره پیدا شو چې د اعلان شوې ستراتیژۍ یا تګلارې ځینې برخې روښانه نه دي او تجدید نظر ته ضرورت لري. خصوصا سیاسی حل او کلا چې تاسو د شخړې د حل او مذاکراتو له اړخه د ستراتیژۍ ته متوجه شئ، زه د ډاکټرا د یو کاندید په توګه دا خبره کولی شم چې ځینې برخې واضح نه دي او نور ته ټرمپ خپل وینا کې اشاره کړې، په ځانګړې توګه د جمهور رئیس ټرمپ دا خبره چې یوه ورځ به شاید چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره سیاسي حل ولټول شي، چې طبعا په دې کې به د طالبانو ځینې عناصر هم شامل وي. دغه کار به آیا واقع وشي او که نه، او که وشي کله به کېږي؟ هغه دا خبره ونه کړه چې واقعا په افغانستان کې د یو سیاسي حل په لټه کې دی او که نه، ارزوی لري او که نه. که په دې اړه متحده ایالات په څرګند ډول خپل دریځ روښانه نه کړي، په دې کې هېڅ شک نشته چې د افغانستان د خلکو سره به حتما د امریکا د اصل اراده په اړه شکونه موجودی چې سیاسي حل غواړي او کنه. مایکل باسکن مو پوښتل چې په افغانستان کې د جنگ لپاره د نورو امریکایي عسکرو لیږل واقعا یوه معقوله پالیسي ده؟ هغه وویل
what a policy should or could be, and really what I prefer to focus on is what is the role of the State Department and diplomacy in the strategy that would
come. زه فکر کوم چې دا د پالیسۍ یو برخه ده، خو که څوک له ما نه مشوره واخلي نو دا مشوره ورکوم چې د دې شخړې په حل او ستراتیژۍ کې د امریکا د خارجه وزارت رول څه دی. زه په افغانستان کې د امریکا د پوځ د پخواني افسر په صفت دا خبره کولی شم چې یوازې عسکر دغه کار سرته نه شي رسولی، ډیپلوماتان هم باید ورسره ملګري. په افغانستان کې ډیپلوماسي باید یوازې د کابل پورې محدوده ونه ساتل شي، د کابل نه د باندې هم په ولایتي سطحه د نظامي حلو ځلو تر څنګ امریکایي ډیپلوماتان باید له قوماندانانو سره ملګري. که یو امریکایي جنرال د یو والي سره ملاقات کوي، نو که زه د والي په ځایم لومړۍ پوښتنه به مې دی چې د خارجه وزارت کوم استازی مې سره ملګری دی او که نه، ځکه چې د امریکا پوځ د ډیپلوماسۍ لپاره نه دی روزل شوی او نه تجربه لري. د شخړو د حل لپاره د مذاکراتو سره بلد نه دي، هغوی د جنگ لپاره روزل شوي دي. او که فرضاً عسکر د ډیپلوماتانو کردار ادا کوي، دغه کار یې له مسلک سره هیڅ تعلق نه لري. په ځانګړې توګه د افغانستان په شان یوه پیچلې شخړه چې د ډیپلوماتیکي مذاکراتو لارې حل کېدای شي، که په افغانستان کې د امریکایي قوه عمومي قوماندان جنرال جان نیکلسن دې مسلې ته متوجه شي او د نظامي ستراتیژۍ تر څنګ ډیپلوماتان هم ملګري کې، نو د دې ستراتیژۍ بریالیتوب به حتمي. د سپینې ماڼۍ د یو پخواني مشاور سټیون بینن په شمول ځینې لوړپوړي امریکایي ماموران په بشپړه توګه د افغانستان نه د عسکرو د رایستلو طرفداري کوي، خو د پنټاګان پوځي مشاوران او قوماندانان جنگ ته زیاته ترجیح ورکوي. ستاسو نظر څه دی؟
So I think it's common in the US political system and I'm sure quite even in the Afghan government to have
د امریکا په سیاسي نظام کې د لوړو مشاورانو ترمنځ دا ډول اختلافات یو معمولی خبره ده. باور لرم چې د جنگ په اړه د افغانستان د حکومت د مشاورانو ترمنځ هم یو نظر نه دی موجود، او له همدې امله د نظر مخالفت بده خبره نه ده. تر ټولو بده خبره به دا وي که یو نظر موجود وي او ټولو امریکایي مامورانو همدغه غوښتلې چې یا راوځي او یا جنگ ته دوام ورکړي. د نظر اختلافات مهم دي، ځکه چې د امریکا خلک اوس دې ته متوجه کیږي چې دغه اوږده جنگ باندې څومره پیسې لګیږي او له کومه راځي. تر ټولو مهمه او غټه پوښتنه چې مطرح شي باید هغه دا ده چې په افغانستان کې د امریکا ګټې څه دي، متحده ایالات هلته څه غواړي او په څه شکل یې حاصلول او لاسته راوړل غواړي. زما په فکر دا هغه مهمه خبره ده چې ټرمپ ورته په خپله ستراتیژۍ کې اشاره ونه کړه او مبهمه پرېښوده. باید چې امریکا خپلې بنیادي ګټې روښانه کړي. دا بېله خبره ده چې د راوتو او یا هلته د پاتې کېدو په اړه د مشاورانو ترمنځ اختلافات موجود دي. که د امریکا د ګټو په اړه روښانه ستراتیژي موجوده وي، نو حتماً به د کامیابۍ امکانات هم زیات وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د مخابراتو او انټرنیټي اسانتیاو په برخه کې به تر 2021 کال پورې د خصوصي سکتور لخوا 2 میلیارد ډالر پانګونه وشي. لیمی نیازی په همدې اکله رپورټ را لګلې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د 2021 کال تر پایه به په دغه هیواد کې د مخابراتو او انټرنیټي اسانتیاو په برخه کې 2 میلیارد ډالر پانګونه وشي. د دغه وزارت ویان نجیب ننګیال د سې شنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل دغه پانګونه به د مخابراتو د ودې، نوري فایبر، الکترونیکي حکومتوالۍ او 4G د څلورم نسل انټرنیټ په برخو کې ترسره شي.
مختلفې پروژې دي، ډیجیټل کاسا پروژه ده چې په هغه باندې کار جریان هم لري او راتلونکي کار به دا نور هم پاتې کارونه به هم روان وي. د چین سره د وصلې دل دي د افغانستان چې د افغان ټلیکام او د چاینا ټلیکام ترمنځ به یو تفاهم لري کوشي راتلونکي دوه اونیو کې انشاء الله، او د هغې وروسته به همدغسې د سیټلایټ په برخه کې افغانستان مونږ دا په پلان کې لرو چې خپل یو مرکز ولري د فضايي تحقیقاتو یو سپیس سټیشن ولري، د هغې باندې کار کوو، دغه په پلان کې دي. او همدغسې دوهمه سپوږمکۍ افغانستان لانچ کړي چې افغان سیټو په نامه باندې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د شمیرو له مخې په اوس وخت کې دغه هیواد 15 ولایتونه له نوري فایبر څخه برخمن دي، او همدارنګه د افغانستان 90% خاوره د مخابراتي خدمتونو تر پوښښ لاندې راوستل شوې ده. د دغه وزارت چارواکي ټینګار کوي چې په راتلونکو 4 کلونو کې به د $2 میلیارد د پانګونې په نتیجه کې پاتې 9 ولایتونو ته نوري فایبر ورسول شي، او همدارنګه په دې موده کې به د افغانستان ټوله خاوره تر مخابراتي پوښښ لاندې راوستل شي. بل لور ته د ټکنالوژۍ او مخابراتو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د نوري فایبر د پروژې په غځولو کې د خصوصي سکتور نور شرکتونو ته موقع ورکول د دې لامل کیږي چې د مخابراتو په برخه کې پانګونه ډیره شي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخوانی مرستیال ایمال مرجان وایي
د هغو پخوانیو تجربو په اساس د مخابراتو وزارت او افغان ټلیکام د موجوده نوري فایبر د پروژې د ترسره کولو لپاره چې په شاوخوا د $130 میلیون پورې دوی سرمایه‌ګذاري کړې ده، که چېرته خصوصي پانګوال هم راشي او عین داسې یو شبکه جوړه کړي نو طبعا دوی باید په شاوخوا د $100 میلیون پورې دوی د شبکې لپاره د پانګونې لپاره جدا کړي.
که څه هم افغانستان په لنډه موده کې د انټرنیټ او مخابراتو د اسانتیاو په برخه کې ښه پرمختګ کړی، او اوس مهال شاوخوا 8 میلیونه افغانان انټرنیټ او 22 میلیونه نور له مخابراتي اسانتیاو څخه ګټه اخلي، خو دغه هیواد د الکترونیکي حکومتوالۍ په برخه کې چندانه پرمختګ نه دی کړی، او لا هم په دې برخه کې زیات وخت او کار ته اړتیا لري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د برما حکومت چې اکثری بودایان دي د روهنګیا مسلمان اقلیت د هیواد د ادباو په توګه په رسمیت نه پیژني، خو دغه اقلیت له څو نسلونو نه په دغه هیواد کې ژوند کوي. په 13 ورځو کې د روهنګیا 123,000 خلک بنگلادیش ته کډه ته اړ شوي دي. د برما له اقلیت مسلمانانو سره نړیواله خواخوږي مخ په زیاتېدو ده، او اکثره اسلامي هیوادونه د دې هیواد په راخین ایالت کې د دې مذهبي اقلیت په وړاندې د تاوتریخوالي د سمدستي بندېدو غوښتنه کوي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
ایران د دوشنبه په ورځ د برما په راخین ایالت کې د روهینګیا د مسلمان اقلیت په وړاندې تشدد، نژادي تصفیه وبلله، او ترکیه د ټول وژنې نوم ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په خپل ټویټر کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه طرح تایید کړه چې وایي دا موضوع دې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې مطرح شي. په 13 ورځو کې 125,000 کسان د برما په راخین کې د جګړو له امله بنګلادیش ته تښتېدلي دي، او د هغو 4,000 روهینګیایي کډوالو سره یو ځای شوي چې له پخوا نه په موقتي کمپونو کې ژوند کاوه.
هغوی موږ نه 5,000 برمایي پیسې واخیستې چې د برما تر ناپوره ګار ته یې راوستلو، او 10,000 نورې رانه واخیستې تر څو بنګلادیش ته یې راورسولو.
برما اکثریت بودایي مذهبه دی، او پکې 130 بیلابیل قومي ډلې ژوند کوي، خو حکومت د روهینګیا د 1 میلیون اقلیت په رسمیت نه پیژني، ځکه د هغوی په وینا دوی له نورو هیوادونو راغلي مهاجر دي. په برما کې پوځي چارواکي او د روهینګیا وسلواله ډله دواړه یو بل د عامو خلکو په وژنې او جنایتونو تورنوي.
موږ باندې په سړک برید نه دی شوی، موږ خپلو کورونو کې وو، عسکر زموږ کورونو ته ننوتل او له یوه سره یې پر موږ ډزې وکړې.
د برما د ازادیو مشهوره مبارزه او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي آنګ سان سو چی د 15 اگست نه راپدې خوا چې په راخین کې د مسلمانانو په وړاندې تاوتریخوالی زور اخیستی په عام محضر کې خبرې نه دي کړي. هغه نه یوازې د عمل یې نه دی غندلی، بلکې دای هم ویلي چې کیدای شي د بشري مرستو ډلې د توندلارو سره مرسته وکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، لومړی سارنې خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. په ټولنیزو شبکو کې د ریښتیا خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اورېدلې مشهوره.